Ota zma lo khwa salam. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړي د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د رغنده رول غوښتنه وکړه. نن جمعه ده، د کب یهود 13 د مارچ میاشتې 9. خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان ولسمشر په شو حکومت ولی کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ. د افغانستان پوځي قمندانانو او جګپوړو مسؤلانو د نصرت و نوي پوځي عملیاتو د پایل په باب خبرې وکړې. د ایران په پلازمینه تهران کې ځینې ښځې نیول سوي دي. د افغانستان ولسمشر په شو حکومت ولی کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ. وی ویل د ښځو له ګډون پرته اصلاحات او پرمختګ ممکن نه دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر په یوه غونډه کې چې د ښځو نړیوالې ورځې یا د مارچ د اتمې په مناسبت پارک جوړه سوې وه، د دې خبرې د کولو ترڅنګ ټولو افغان ښځو ته د ښځو نړیوالې ورځې مبارکي وویله. حاکم فرضیه دا وه چې افغان ښځه غلې ده او له دې کبله په کلونو د نړۍ ښځو ستاسو په استازیتوب خبرې کولې. اوس زه افتخار کوم چې تاسو په خپله د ځان لپاره خبرې کوئ او د ژوند په ټولو برخو کې مو غږ پورته سوئ. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د بشري حقونو د څار ډلې او د امریکا متحده ایالاتونو د دینی ازادیو د نړیوال کمیسیون په شمول د بشري حقونو ډلو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان پوځي قمندانانو او جګپوړو مسؤلانو د نصرت و نوي پوځي عملیاتو د پایل په اړه خبرې وکړې. ټاکل سوې دغه پوځي عملیات پر روان پسرلي کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پیل سي. د ملي اردو د قلو اردوګانو قمندانان او ځینې نور پوځي مسؤلان پر دې موضوع د بحث لپاره په کابل کې په یوه درې ورځني سیمینار کې راغونډ سوي وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دغه سیمینار کې د خالد عملیاتو پر قوي او کمزورو ټکو تمرکز وسو.
په دفاع وزارت کې درې ورځني سیمینار وو، د دې په خاطر چې د خالد عملیات ورزوي منفی نقاط هغوی په نظر کې ونیسي، هغه رفع کړي او کوم مثبت نقاط چې په کې دي هغه برجسته کړي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو قمندانانو دغه ورځ د درې ورځني کانفرنس په پای کې پرون له ولسمشر غني سره وکتل. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس د سیمې د استخباراتو لخوا وژل سوی دی. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی د چهارشمې په ورځ د جلال آباد ښار په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. داعش سختریزې ډلې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. مولوي عبدالظاهر حقانی د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو او د هغوی د ملاتړو سخت منتقد وو. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پرون په سره رود کې د مولوي حقانی د جنازې په مراسمو کې وویل افغانان به له دا ډول حملو ونه بیریږي او تل به د خپل هیواد دفاع ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام د غوراوي لپاره درېیمه مسابقه هم وبایلله. پرون د افغانستان او هانګ کانګ لوبډلې مخامخ سوې. هانګ کانګ په 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 241 منډې وکړې. د باران د اوریدو له کبله څو اورونه کم سول، خو بیا هم افغان لوبغاړي ونتوانېدل چې هدف پوره کړي او په دې توګه یې دغه سیالي په 150 منډو وبایلله. دې ماتې نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د وتلو چانس ختم کړ. د ایران په پلازمینه تهران کې ځینې ښځې چې غوښتلې پرون پنجشنبه د ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره راغونډې سي ونیول سوې. د ښځو د حقونو فعالانو ویلي وه چې د مارچ پر اتمه د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت به د نورو حقونو لپاره د ایران د کار وزارت مخې ته سوله ییزه مظاهره وکړي. امنیتي ځواکونو د مظاهرې لپاره راټولې سوې ښځې او سړي تیتوپره کړل او راپورونه وایي چې تر 1200 زیاتې ښځې ونیول سوې. د روسیې د پارلمان یوه نفوذ لرونکي غړي چې د څو ژورنالیستانو په جنسي ځورونې تورن دی د بخښنې غوښتنه کړې ده. سلوتسکي دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې د ده د استعفا غوښتنې کیږي. سلوتسکي پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او پټکه یې کړې وه چې پر هغو کسانو به دعوه وکړي چې پر دې تورونه پوري کړي دي. د پرون پنجشنبه په داسې حال کې چې په روسیه او نورو هیوادونو کې د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کېدله، په فیسبوک کې د بخښنې غوښتنه وکړه. لشتر لجه دری و شزو پرستی ورازو که تور ولگاوه چه ده پارلمان غری سلوتس که پردوی ده جنسی تیری لپاره ده حمله حدسه کرده. په اروپا کې د امریکا پوځي قومندان خبرداری ورکړ چې د بالکان د سیمې پر خلکو د روسیې پټ او ښکاره فشار په زیاتېدو دی. نو امریکا او ناټو ته پکار ده چې له بې ثباته کېدو څخه د دې سیمې د راګرځولو لپاره نور اقدامات وکړي. جنرال کرټیس سکاپاروتی پرون پنجشنبه د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکا متحده ایالتونو د روسیې سایبري ګواښونو ته اغیزناک ځواب نه دی موندلی. سکاپاروتی چې په اروپا کې د امریکایي پوځیانو څارنه کوي او د ناټو د ګډو قواوو اعلی قمندان دی، دا څرګندونې د سناتورانو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې آیا په اروپا کې کومه سیمه شته چې د روسیې لخوا له نویو ګواښونو سره مخامخ وي. ده وویل چې د بالکان سیمې په اړه اندېښنه لري. میلوش زیمان پرون پنجشنبه د دویمې دورې لپاره د چک د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه او له دې فرصته په استفاده یې د رسنیو د انحصار د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. پخوانی کمونیست 83 کلن زیمان روس پلوه دی او له مهاجرو سره مخالفت لري. زیمان د پلازمینې پراګ په زړه کلا کې په داسې حال کې د لوړې مراسم پر ځای کړل چې د پارلمان د دواړو جرګو غړي حاضر وه. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری په دې او ساته خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځین غړیو د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د رغند رول غوښتنه وکړه.
Violence from terrorism groups must be stopped.
د اسلامي مصلحت په نوم یو شورا وایي د چاپی پروژې تطبیق د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. یو تحلیلګر وایي
چاپی پروژه او همداسې نورې دغه اقتصادي لویې پروژې د سولې او امن پر وسطو کې مؤثرې دي.
د تحریک طالبان پاکستان د مشر او له دې ډلې سره د تړلو دو نورو وسلولو ډلو د مشرانو پر سر انعام اعلان سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له قطر او متحده عرب اماراتو سره یې دوی دفاعي معاملې تصویب کړي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې خپروو. د ماشومانو خاص پروګرام د هر ماشوم لپاره او د کورنیو خاص پروګرام کور کلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینو غړیو د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د رغند رول غوښتنه وکړه. دوی د افغانستان د حکومت د سولې نوې طرحې ته په اشاره له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته حاضر سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه د افغانستان پر حالاتو غور ته ځانګړې سوې وه. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې پرون په نیویارک کې جوړه شوه د افغانستان پر حالاتو په تېره بیا د دغه هیواد پر سولې خبرې وشوې. د دې شورا ځینو غړیو د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو رغنده ګډون او همکاري مهمه وبلله. د امنیت شورا د مارچ د میاشتې دورې مشي د هالند په غاړه ده. غونډې ته د هالند د بهرنۍ سوداګرۍ او انکشافي همکارۍ وزیر سیګرید کاک وویل د افغانستان د حکومت په مشۍ د هر اړخیزو خبرو له لارې په دې هیواد کې سوله راتلی شي. دې په عین حال کې وویل دا کار د سیمه ییزو شریکانو له رغند همکارۍ او رښتینې ژمنې پرته ممکن نه دی. دا وایي موږ د افغانستان د حکومت په مشۍ یوازې د جامع خبرو له لارې سوله ټینګولی شو. نړیواله ټولنه دې خپله انرژي د سولې پر خبرو اترو متمرکزه کړي. حل لار باید په زغرده سیاسي وي او دا کار د سیمې د ټولو شریکانو له رغند او حقیقي ژمنې پرته امکان نه لري. د ملګرو ملتو امنیت شورا په داسې حال کې د افغانستان پر سولې خبرې کوي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني لس ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهم کنفرانس کې د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړه. د وویل د افغانستان حکومت چمتو دی چې بې قید و شرطه له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي او دا ډله د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت د سولې دا وړاندیزونه رسما رد کړي نه دي، خو پخوا ویلي چې د افغانستان له حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې کوي. د امنیت شورا په غونډه کې د سویډن د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انیکا سودر له طالبانو غوښتل چې له دې فرصته استفاده وکړي او د سولې خبرې پیل کړي.
وایلنس فرام ټیرریزم ګروپس مست بی سټاپډ.
د ټیرریستي ډلو له لوري تاوتریخوالی باید ودرول شي. شخړه یوازې د سیاسي خبرو له لارې حل کېدای شي. د کابل د پروسې دوهم کانفرنس تیره اونۍ دایر شو او د افغانستان حکومت د دې غونډې په لړ کې د لارې یو رغنده نقشه د سولې لپاره وړاندې کړه. موږ له طالبانو غواړو چې خبرو اترو ته تیار شي. له سیمه ییزو لوبغاړو هیله کیږي چې د سولې په هلو ځلو کې خپل رول ولوبوي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي تادام چې یا ماموتو د افغان ولسمشر د سولې نوې طرحې ته په اشاره وویل طالبان دې را وړاندې شي او د افغانانو د کړاوونو او دردونو د پای ته رسېدو لپاره دې د افغانستان له حکومت سره خبرو تکشینی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه د روان میلادي کال په وروستیو کې د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو یادونه هم وشوه. تمه ده چې دا کانفرنس د ملګرو ملتو په کوربتوب د نومبر په 28مه د سویس په جنیوا ښار کې جوړ شي. همداراز ټاکل شوی ده چې شاوخوا شل ورځې وروسته د ازبکستان پلازمینه تاشکند د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د غونډې کوربه وي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړیو د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د رغنده رول غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان د اسلامي مصلحت شورا وایي د ټاپي پروژې په تطبیق سره په افغانستان کې امن او سولې ته زمینه برابرېږي. دا شورا له دې پروژې څخه د ملاتړ ترڅنګ ټینګار کوي چې سوله اسلامي لارښوونه ده. یوسف خان ځدران تفصیل وړاندې کوي.
د اسلامي مصلحت په نوم د شورا غړي د ټاپي پروژې په هیواد کې د ثبات او امنیت د ټینګښت لامل بولي او په هیوادوالو د دغه پروژې د ملاتړ غږ کوي. د دغه شورا مرستیال عبدالقادر قانت د پنځمې پورس په یوه خبري غونډه کې سوله، ثبات او پرمختګ د افغانانو مهمې اړتیاوې وبللې. دی وایي یوه بشري ټولنه او موږ افغانان دوه شیانو ته ډېره اړتیا لرو، یو سوله او ثبات، بل ټولنیز پرمختګ چې ټاپي پروژې یوه برخه ده. د ټاپی له پروژې څخه چې په هیواد کې د کار او پرمختګ سبب کیږي هر اړخیز ملاتړ کوو. د ټاپی پروژه شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په ګډون د پاکستان د صدر اعظم او په بهرنیو چارو کې د هند د دولت د وزیر لخوا په رسمي ډول په افغانستان کې پرانستل شوه. د ترکمنستان د دغې ګازو نل لیکاب 155 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې له تېرېدو وروسته پاکستان او هندوستان ته رسیږي. دا پروژه د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ لویې برخې څخه تیریږي. په داسې حال کې چې د دغې ولسوالۍ خلک له نام نه کړیږي. له دې وړاندې وسلوالو طالبانو هم په افغانستان کې د ټاپي پروژې له عملي کېدو ملاتړ کړی. له دې ټولو سره افغان حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې په عملي کېدو سره به 10,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په کلنی ډول به د ترانزیت له درکه افغانستان ته 500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه شي. د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقي وایي یو هیواد هغه وخت سیاسي او اقتصادي پرمختګ ته رسیدلی شي چې د نورو په اشاره په هیواد کې د بې ثباتۍ پر ځای په هیواد کې د داسې سترو پروژو عملي کېدو ته کار وکړي.
ټاپي پروژه او همداسې نورې دغسې اقتصادي لویې پروژې د سولې او امن په راوستو کې مؤثرې دي. د کې هېڅ شک نشته، ځکه د ځوانانو بېکاري، کار نشتوالی، فقر او بېوزلي
ښاغلی شفیقي وایي د ټاپي پروژې له پلي کېدو سره اقتصادي پراختیا ته زمینه برابرېږي، خو تر څنګ یې د امنیتي وضعیت ښه کېدو او له تروریزم سره د ګډې سیمه ییزې اجماع ته کار ډېر زیات مهم دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله او له دې ډلې سره د تړلو دو نورو وسلوالو ډلو د مشرانو پر سر انعام ایښی دی. د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو بیان کې ویل که ورته د ملا فضل الله، عبدالولي او منګل باغ په اړه معلومات ورکړل سي نو له 500 څخه تر 3 میلیونه ډالره پورې انعام به ورکړل سي. وزارت دا اعلان په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټره د امریکا په سفر ده. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زیارت یا پن شنبه پر ماخستن په یو بیان کې ویلي کچا ورته د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله په اړه معلومات ورکړل، نو ورته تر 15 میلیونه ډالر پورې انعام ورکوي. په بیان کې د جماعت الاحرار ډلې د مشر عبدالولي او د لشکر اسلام وسلواله ډلې د مشر منګلباغ په اړه د معلوماتو په بدل کې تر 2.3 میلیونه ډالر پورې انعام ایښودل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي درې واړو وسلوالو مشرانو د پاکستان او امریکا د ګټو پر ضد د بېشماره حملو ذمواري منلې دي او پر ملکي وګړو، مذهبي لږکیو او امنیتي ځواکونو یې بریدونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بیان پر داسې وخت خپور کړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر تهمینه جنجوه د امریکا په سفر ده. په عین وخت کې د پنځشنبه پر ورځ رپورټونه وویل چې په کونړ کې په امریکایي ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان یو لوړپوړی قومندان وژل شوی دی. د طالبانو سرچینو مشال راډیو ته ویلي د بی پلوټ الوتکې په دې برید کې ټول 23 وسلوال وژل شوی دي. هلته په ډیره اسماعیل خان پیښور او اسلام آباد کې استخباراتي سرچینو دعوه کړې چې په ډرون برید کې د ملا فضل الله زوی عبدالله وژل شوی دی، خو تحریک طالبان پاکستان د دې خبر تصدیق نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د ملا فضل الله، عبدالولی او منګلباغ په اړه فکر کیږي چې ترهګر بریدونه یې کړي او یا د دې ډول بریدونو له لارې د امریکا او د هغه هیواد د وګړو امنیت ته لوی ګواښ پیښوي. د ملا فضل الله په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان په 2010 زیږیز کال کې د نیویارک په ټایمز څلور لاره کې د فیصل شهزاد په نوم د یو وسلوال د ناکام برید، په 2014 زیږیز کال کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول د خونړۍ حملې او د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی د ویشتلو په ګډون د یو شمیر حملو ذمواري منلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان همداراز وایي چې د جماعت الاحرار مشر عبدالولی د یو شمیر حملو او په 2018 زیږیز کال کې په پیښور کې د امریکایي قونسلګرۍ د دوو پاکستانی کارکونکو د وژنې ذمہوار دی. بیان زیاتوي چې منګلباغ د نشئی موادو، د قاچاق، د خلکو تښتونو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر لارو له خلکو څخه د پیسو یا باج اخیستو په ګډون افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره پر سامان وړونکو ګاډو په بریدونو کې ککړ دی. په کونړ کې د ډرون برید خبر او د درې پاکستانی وسلوالو ډلو د مشرانو په سر د انعام اعلان پر داسې وخت شوی چې د جنوري له پیل راهیسې د امریکا او پاکستان اړیکې ترینګلې دي. خو په پاکستان کې د دفاعي چارو شنونکی او پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري دوام لري او ښایي تعلقات عادي لوري ته روان دي. تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار او لشکر اسلام ډلو د امریکا د تازه بیان په اړه لاغبرګون نه دی ښودلی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو پر نوي مهال ویش کار پیل کړی. د دغه کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې د سرطان یا چنګاش پر شپاړسمه انتخابات نه ترسره کیږي. نور حل رحمت الله افغان پراپور کې
په داس حل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه انتخابات د 1999 کال د سرطان په 14 نیټه نشي ترسره کیدای. د دغه کمیسیون مرستیال معزوله دولتي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په احتمالي ډول راتلونکي انتخابات به له خپلې ټاکلې مودې نه میاشتې په ځنډ ترسره شي. نوموړی وایي دوی د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په نوي محل ویش کار پیل کړی. هغه وایي طبیعي ده چې یو اندازه وخت مو له لاسه ورکړی، شاید نیټه متاثره سي، نو له همدې امله په نوي واقعي نیټې باندې کار روان دی چې ژر به له خلکو سره شریک سي او په احتمالي ډول چې دوی یو نیمه میاشت به او وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بایومیټریک بحران جنجالي کېدل، په حکومت کې بیوروکراسي، د نوملیکنې په بهیر او د دغه کمیسیون د یو غړي په انتخاب کې ځنډ په خپل وخت د انتخاباتو د نه ترسره کېدو ستر لاملونه ګڼي. هغه له دولتي زیاتوي ناامني د انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو لویه ننګونه ده. دا په داس حال کې د چلدی بوبرز وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د 14 دورې د اتم کال د پرانستنې په مراسمو کې ویلي و چې په ټاکلي وخت د جمهور ریاست او د ولسی جرګې انتخابات ترسره کېدل یو حتمی او نه پشاکیدونکی امر دی. د نوموړي په خبره حکومت د راتلونکو انتخاباتو د بودیجې د برابرولو او د امنیت ټینګښت لپاره بشپړ چمتووالی لري. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو نیټه د 1990 کال د سرطان شپاړسمه نیټه اټاکلې وه. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار بنسټونه له هغې ډلې فیفا یا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وایي د راتلونکو انتخاباتو ځان به نور سیاسي کړکیچونه رامنځته کړي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هیله دا چې نوې نیټه هم بدله نه شي. دویم دا چې باید له انتخاباتو مخکې کارونه عملي شي. موږ دې ته اندېښمن یو چې کارونه په میز پاتې نه شي. او دریم دا چې یو باور رامنځته کړو، ځکه سیاستوال او ټولنه په انتخاباتو بې باوره شوي دي.
ښاغلی رشید وایي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ځنډ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه هم اغېزمنه کړي. نوموړی ټینګار کوي چې کمیسیون باید د کوچنیو مسایلو پر ځای د انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف د سترو او مهمو پلانونو جوړولو ته پام واړوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به سیفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله د زوی عبدالله وژل کېدو ته پام کړی دی. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د پاکستانی طالبانو د بنسټګر زوی عبدالله همدا اونۍ د کنړ ولایت په چاوګام سیمه کې له خپلو 19 ملګرو سره وژل شوی دی. ورسپانې لیکلي چې اسلام آباد له کلونو راهیسې له واشنگتن او کابل غوښتي چې د ملا فضل الله او نورو پاکستانی طالبانو په وړاندې اقدام وکړي. د ورسپانې په لیکنه داسې اټکل کیږي چې دا ترهګر په افغانستان کې پټ دي او په پاکستان کې د حملو د ترسره کولو لپاره د دواړو هیوادونو له سرحد تګ راتګ کوي. د واشنگتن پوسټ په سر مقاله کې راغلي چې کابل هم له ډیر وخت راهیسې شکایت کړی چې پاکستان د هغو ترهګرو پر ضد چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې په بهرنیو او افغان ځواکونو حمله کوي د پاموړ اقدامات نه دي کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په پاکستان د امریکا د فشارونو ډېرېدو ته هم پام کړی دی. په وروستیو څو میاشتو کې د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پاکستان باندې ځکه امنیتي مرستې بندې کړې او فشار یې راوړ چې په خبره دغه هیواد د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې رښتینی نه دی پاتې شوی او د امریکا پیسې یې خوړلې دي. نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د ماینونو په چاودنه کې د خلکو د وژل کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. د ورسپانې په لیکنه کې راغلي چې نورزیه امرخیل یو له هغو 2000 ملکیانو ده چې تیر کال د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چې نورزیه په ننګرهار کې خپل کلی ته نږدې له یوې غونډۍ بوټي کول چې د ماین چاودنې ژوند په بل مخ کړ. د ورسپانې په لیکنه نورزیه او کورنۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر ماتېدو وروسته خپل کلی ته ستانه شول، خو د داعش لخوا کېنول شوي ماینونه لا هم ځای پاتې وو. نورزیا نیویارک ټایمز ته ویلي چې زه غونډې ته پورته شوی وم، ماین مې ونه لید او پښه مې پرې کېښوده. د ماین چاودنې د نورزیا دواړه پښې پرې کړې. د ورسپانې په لیکنه کې راغلي چې د 11 کلن شوکت یو لاس هم د ماین په چاودنه کې پرې شوی. شوکت له هغو چاودیدونکو موادو سره تماس نیولی و چې له لرې د یو مزي په واسطه کنټرول شوی وو. دا پیښه 2 کاله مخکې په کونړ کې شوې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له قطر او متحده عرب اماراتو سره دوی دفاعي معاملې تصویب کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله متحد ایالاتونه به د قطر د هوایي ځواک د عملیاتي مرکز ظرفیتونه زیات کړي او متحده عرب اماراتو ته به له هوا څخه هوا ویشتونکي توغندي ورکړي. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د قطر د هوایي ځواک د عملیاتي مرکز د ارتقا په اړه دغه هیواد له غوښتنې سره موافقه وکړه. قطر له خپلو عرب ګاونډیو هیوادونو سره په ډیپلوماتیکو اړیکو کې ستونزې لري. د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج د سیمې له هیوادونو سره د قطر اړیکې په دې خرابې شوې چې دا هیوادونه ادعا کوي قطر د سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ خلیجی هیوادونه پر قطر ډیپلوماټیک او اقتصادي بندیزونه پای ته ورسوي. متحده ایالاتونه په قطر کې ستره هوایی اډه لري. د فرانس پریس خبري آژانس راپور لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه د قطر لپاره یو پلان تصویب کړ چې پر اساس به امریکا د قطر د هوایی ځواک د عملیاتي مرکز پر لوجستیکی ظرفیتونو او د ټکنالوژۍ پر ارتقا یو سلو ونیوي میلیون ډالر ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یو دوست هیواد د امنیت له شکېدو سره مرسته د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ سره مرسته کولی شي. له قطر سره امریکا دا موافقه په داسې وخت کې کړې چې دا هیواد هڅه کوي د عربي شاهي اماراتونو ترمنځ خپل منځي اختلافات پای ته ورسیږي او په عین حال کې دا هیوادونه د ایران پر ضد په خپل منځ کې ګډه جبهه جوړه کړي. درې دقیقې وروسته لدې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قطر سره د معاملې د تصویب بیان خپور کړ، دغه وزارت پر متحده عربي اماراتو له هوا څخه هوا ویشتونکو توغندو د 270 میلیون ډالری معاملې د تصویب کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اماراتو په اړه هم ورته ژبه کارولې، دا هیواد خپل دوست او د سیمې د ثبات لپاره مهم بللی دی. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر د تیر کال په جون کې له قطر سره ډیپلوماتیکي او تجارتي اړیکې پرې کړې او پر دغه هیواد یوازینۍ مځکنۍ سرحدي لاره بنده کړه. دوی دغه راز پر خپلو هوایي قلمرونو باندې د قطري الوتکو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. قطر دا تورونه ردوي چې ګنې د سختریزو اسلامي ډلو ملاتړ کوي، خو د خلیج د سیمې عربي هیوادونه په دې خوابري دي چې قطر په خپل خاوره کې الجزیره شبکه لري او له ایران سره تودې اړیکې پالي.
راځي د جوګیانو د وضعیت په اړه ځانونه خبره کړو. حتی نارینه هم د ژوند له ستونزو ژاړي. له افغان حکومت شکایت داده چې د دوی د ژوند د پرمختګ لپاره هیڅ نه دي کړي. ملالۍ بشیر راپور لري.
د مزار شریف شار په یوه څنډه کې یوه هیره سوې ډله ژوند کوي. د جوګیانو ټول شتمني د دوی په وینا د خټو کورونه دي، ځکه یې کرایه کړي. مولا ورال په مزار شریف کې د جوګیانو استازي دي.
پر همدوم رمزکات څلور کورنۍ دوه ویش کسان ژوند کوي، نه ځایشته چې خوب وکړو نه هیڅ. له بې ځایه په خپل مرګ راځي یو ککړه وکړو کوچنیان مو څه ډول ژوند وکړي چیرته ولاړ شو.
دا سپینجری سړی وایي له دوی سره دوګونې چلند یې ډیر ځوروي.
موږ غواړو د نورو انسانانو غوندې ژوند وکړو، ځکه ولرو کوچنیان مو ښوونځي ته ولاړ شي او موږ په دولت کې دندې ولرو.
جوګیان د یولسمې پیړۍ په نیمایي کې افغانستان ته راغلل. حاجي رنګین جوګي سندرغاړی دی. هر کله چې د ژوند ناخوالې ورپیادېږي ژاړي.
دا خدا ناله میکنم، گیران میکنم، یگان
خدای تجاره او زاره کوم وایم چې موږ هم لکه د نور غوندیم زکی ولرو، سم ژوند وکړو، اولادونه مو خونځي ته ولېګو،
بچای خدا مکتب والم.
لدی ټولو ناهله یو سره د رنگین غوندی جوګیان روشانه راتلونکي په موسیقي او سندرو کې لټوي. د افغانستان په اساسي قانون کې جوګیان په صراحت د افغانانو په توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له همدې کبله دوی په اسانۍ سره نسی کولای تذکری ترلاسه کړي. د دې سند لرل د هر ډول اداري پروسې او مزکی پیرلو لپاره مهم دی. د نفوس د احوالو د ثبت رئیس همایون محتاط دې ډلې ته بې پامي تاییدوي.
دا خلک په تیرو لسیزو کې لپاره غورځول شوی، هیڅ چا د دوی ستونزو ته په جدي توګه پام نه دی کړی. فکر کوم زموږ مسولیت دی چې یوه قانوني پروسه پیل کړو چې دوی د افغان قومونو له برخې وګڼل شي.
د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې افغان چارواکي د افغانستان د جوګیانو شمیر له 30 تر 30 زرو پورې اټکل کوي چې تر ډیره د دې هیواد په شمال کې ژوند کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد اکرم د زابل ولایت د شاسفاد ولسوالی دغه د بوري په باندې مسکو چام پراتی نو موږ وای کی دغه ته مکتب تدیر ضرورت لرو. بیا دا پیغام خپلوم چې مسته یو مکتب را جوړ کی مصر حکومت وادي کړی دی مکتب وای در جوړو خو وروسته را جوړ کړی نه دی. نو د ازادي رادیو د کارکونکو څخه دا هیله ده چې دا پیغام خامخا خپور کی. والسلام.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د شارک مسجد وزیر کلاس خاختاش سره په تماس کې یم. زه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي رادیو وسیله ده چې آزادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. مونږ درې کاله کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو. لاول خو مونږ ته مونږ کې نه راکړلې چې ابتدا نه ده شوې، اجازه نشته. بیا چې مثبت کې راکړې نمرې مونږ پیسې داخل کړې دي اویز بانک منځکه امرا تحت کشی کړه چې نه امرا تواز ولا او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ ته حکومت راځي او موږ غوړي واپس خوخی ته خوخی ولسوالۍ ته موږ غوړي بیا مونږ لا اوس دې کران نو چې در کرا زو را خوشین کی موږ دې 100 روپۍ دی اړ کو هغه جاړې ممر کسي مزدور را سره تللې دی 100 روپۍ مرا باندې راشي 200 غټونو او دوله شپږ سوران لاړې دي. بیا مونږ ته کمانډان وای چې دې مکتوب نه دی غوړي د نومري باندې دي چې کله رئیس د مهاجرینو ته وایو هغه مکتوب نه راکړي
خنمو کوم هلال سول پاکستان ندر دلار سو بلمل تلار سو موږ ته خنور لا ناراضي جمال چارواکو نا وزیر صاحب نا او میاخیل صاحب نا دا وخته دا زرت زره د موږ په دې ستونزې باندې هاورو کی کی والسلام
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لاندیز د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په شو حکومت ولای کې د شوزو پر رول ټینګار وکړ وی ویل د شوزو له ګډون پرته اصلاحات او پرمختګ ممکن نه دي د افغانستان پوځي قمندانانو او جګپوړو مسؤلانو د نصرت ونوي پوځي عملیاتو د پایل په اړه خبرې وکړې ټاکل شوی دغه عملیات په روان پسرلي کې پیل سي د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس د سیمې د استخباراتو لخوا وژل سوی دی د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام د غوراوي لپاره درېیمه مسابقه هم وبایلله پرون د افغانستان او هانګ کانګ لوبډلې مخامخ سوې په دې توګه نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د وتلو چانس ختم سو د ایران په پلازمینه تهران کې یو شمیر شزی چې غوښتلې پرون د شزو نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره راغونډې سي ونیول سوې د روسیې د پارلمان یوه نفوذ لرونکي غړي چې د څو ژورنالیستانو په جنسي ځورونې تورن دی د بخښنې غوښتنه وکړه په اروپا کې د امریکا پوځي قمندان خبرداری ورکړ چې د بالکان سیمې پر خلکو د روسیې پټ او ښکاره فشار په زیاتېدو دی او میلوش زیمان پرون پنجشنبه د دویمې دورې لپاره د چک جمهوریت د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه او له دې فرصته په استفادې د رسنیو د انحصار د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست د خوست ځینې ښځینه فعالانو د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د کلیوالي ښځو او نجونو کار او تعلیم ته پاملرنه زیاته کړي نجیب الله الوخیل تفصیل لري
په خوست کې یو شمېر ښځینه مدني فعالانې او د ولایتي شورا غړي وایي چې تر اوسه هم د پوهنې او روغتیا پرته په نورو رسمي ادارو کې د ښځو ونډه لږه ده او په ځانګړي ډول د اطرافو او کلیوالو سیمو ښځې له زده کړو کار او کسب محرومې پاتې شوې دي دوی یادې څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې په خوست کې د ښځو د یو ټولنیز بنسټ مشرې نادبیبي عمري وویل چې
دغه تڼۍ ولسوالۍ کې لکه کوچان شول بندخیل شول مشاویتی ای نارکایویتی ای د ګربز طرف ته لری پرتی سیمې دی په ولسوالۍ کې چې غته من خزو داسې کومک نه دی رسیدلای پرجې الته نه دی لړی شوی داسې مساخیل دی کلندر دی چې لری لری زوینه دی چې باید په دې کې من خویان دته په دې کونډه ته دی غته نه په نمبر کې حق ورکړی شوی دی چې د سرپناه لپاره نمبر ورکي نه په پرجې دی طرفه داسې توجه ورته شوی دی
د خوځ د خزو چار رئیس ملالۍ ولی هم د خزو د نړیوال ورځ په ویار جوړی شوی غونډه ته په خپل خبرو کې لډونران او سوغتل چې تر دې وروسته دی د مرکز پر ځای د ولسوالیو او اطرافي سیمو اړمنو خنځوته پروژې پلي کی
مرکز کې خويند کول چې دولتي اداراتو ته لاره پیدا کړي د کار کولو زمينه ورته مساعده ده مګر متاسفانه په ولسوالۍ کې د کار کولو زمينه نه درته مساعده خويند بیچارهګان په زراعتي برخه کې باید د پروژې منزور سي د مالداري په برخه کې او نور د زراعت په برخه کې د پروژې منزور سي تر څو هغه به بازار ته کوند او بیچاره خويند زمنګ په خو دريګه او په خپل مټ استواري سي
د خوځ ولایتي شورا استاد زهره جلال په دولتي ادارو کې د خزو پروندې خبري کوي او زیاتوي چې د روغتي او پوهنې له سکتور پرته په نورو ادارو کې د خزو ونډه پکاو کم رنګ ده
دا غزای کې باید د شزینه او د لپاره ځانګړي مدیریتونه ځانګړي بستونه او ځانګړي ځایونه ورته برابر شي تر څو دوی هم ډیر په پراخه توګه ګډون وکړي او خپل خويند د لپاره د خدمت جوړه
مدني فعال عابده سروري وایي چې خزې په حکومتوالۍ سولې ثبات او د ژوند په نورو برخو کې خوند اخیستای شي
کزه په حکومت درې کې مهمه دي خزې په سولې ثبات کې مهمه دي خزو ته باید پوره پوره ونده په هر څه کې ورکړل شي او د سړینا کوم کموالای نه لري صرف کموالای په دې کې دی چې هغه په کور کې نه سداو نارینه د باندې ګرځي پرونه را مغوښتنه دا غو چې د خپل خويند لرنی تعلیم ته وه چوي په خیلم سنبال شو نه هغه خپل کور کورنۍ سمبالیږي او د هغې په نتیجه کې هغه ټولنه سمبالیږي او بالاخره ټول هیواد ته ګټه رسیږي.
په خوست کې د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې خوست والي حکم خان حبیبي هم خبرې وکړې او ویل چې حکومت د ښځو لپاره د کار او زده کړو د سالم چاپیریال د برابرولو دنده لري او دوی په دې برخه کې تر یوه بریده هڅې او کوښښونه کړي دي. خوست والي له خلکو هم وغوښتل چې د دې ټولنې دیني او کلتوري ارزښتونو ته په پام د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي مخه ونیسي او د ښځو د هوسا ژوند لپاره د خپلې مادي او معنوي هڅې نه سپموي.
د ښځو نړیواله ورځ په هلمند کې هم لمانځل شوې ده. په دغه ولایت کې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت ښځو په یوه غونډه کې پر حکومت تور پورې کړی چې د دندو تر څنګ په هغو پروژو کې ورسره ناانصافي کوي چې د ښځو په برخه کې ورکول کیږي. الیاس تایی او نور تفصیل.
د ولایت د مقام د غونډو په تالار کې ساش کال د ښځو شمیر تر بل هر وخت ډیر دی. په شنو تورو او سپینو چادرو کې د راغلو ښځو سره ماشومان هم ورسره دي. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر حکومت له دې امله چې د ښځو حقوقو ته پوره پاملرنه نه ده کړې، مساوات او جنډر یې نه دی مراد کړی او یا خپل د ښځو په منځ کې د پروژو امتیازات په برخه کې توپیري چلند کوي، ډېرې نیوکې وسوې.
ولې چې پر ما باندې دغسې ظلمونه تیر شوي دي، دغسې زولانې مې ماتې کړې دي، دغسې خواري مې لیدلې دي. اوس د محترم اجي والے صاحب څخه او محترم بشري حقوق څخه غواړم چې د ګردو حقوقونه په عدالت توګه ورته ورکړي.
پر همګون آشکار است که
سخن
زنان در
اداره دوای طول ته معلومه ده چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شو دوانډه ډیره کم ده. حتی په جنو ادارو او ریاستونو کې شو دي اصلا نسته. مثلا د معرف د ریاست په مقام کې، د لوړ زده کړو په برخه کې او همداشان د هلمند په عمومي ریاست کې، دغه ډول په نظامی ادارو کې او یا په ټولو هغه نظامی او ملکی ادارو کې شو دي نسته چې په هلمند کې کار کوي. د مارچ د اتمی په مناسبت په لشکرګاه کې دغه جوړې سوی غونډې ته د نورو کلونو په خلاف د ګریشک، نادالی او ناوی ولسوالۍ څخه هم ګڼې ښځې راغلې وې. د ولسوالۍ څخه راغلو ښځو د روغتیایي خدمتونو د نشتوالي له امله شکایت وکړ او په مرکزی او نږدې ولسوالیو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه، خو یو شمېر نورو ښځو بیا په خاص ډول د لشکرګاه او ګریشک ولسوالیو ښځینه ښوونکو چې څو میاشتې ماشونه نه واخیستې، له والي او نورو مسؤلینو نه د وضاحت غوښتنه وکړه.
زما خاوند مریض دی، کار نسي کولی، ځوان زوی د ګټې نه لرم، نو آیا چې یو معلم په ماش باندې ګزاره کوي او هغه ماش 15 میاشتې نه ورته رسیږي، نو دا به د یو معلم ګزاره سره کوي او دا ژوند مې سره کوي.
زه خپله حبیبه ترین د ګریش د ولسوالۍ د لوی هدي مدیره یم. څلور میاشتې کېږي چې زموږ استادانو ته معاش نه دی ورکول سوی. ولې چای لک لري؟ موږ په دې لک باندې نه پوهېږو چې ولې نه ورکوي زموږ معاشونه. حتی داسې استادان دي چې بیچارهګان په دغه معاش باندې ګزاره کوي. یعنی هر ورځ
د ګریشکل سوالی پرته په نور ولسوالی کې د نجونو لپاره ښوونځي نه لري او اکثره کورنۍ کې نجونې د فاميلي، کلتوري او مذهبي عواملو په خاطر ښوونځي ته نه پرېښودل کیږي. یو بل مسله په کورنۍ کې د نارینه وو او یا خپل د ښځو لخوا د ښځو سکنجه کول دي چې ډېری د دغه سکنجه سو ښځو هغې نسي کولی ان هغه مسؤلینو او ادارو ته خپل شکایت ورسوي چې په دې برخه کې کار کوي. د هلمند د شودو چارو رئیس جمیله نیازی وای پروان مریض کال کې چې لا هم څو ورځې پاتې دي، د شودو په وړاندې د تاوتریخوالي ونه وی کې زی ورغلی دي چې په تیرو څو کلونو کې ساره نه لري.
موږ تر اوسه پورې په خپل ریاست کې اووه نوي قضیه لرو چې هغه په مختلفو برخو کې دي، د طلاق اخیستل، وال ټکول، د کوره څخه وتل، په بادو کې ورکول، اجباري واده، په لوړ ولور باندې د یو معصوم نجلۍ ورکول، چې دا ټول سبب د دې سوي دي چې دغه ښځې د تاوتریخوالي سره مواجه سوي دي. او اووه نوي قضیه چې تر ټولو کلونو موږ ته ډېرې قضیې دي، سږ کال ډېرې خشونتونه سره ښځې مواجه سوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي و اتیا شکایتونه او قضیې ثبت سوي وې. د هلمند والی حیات الله حیات پر د سونو کو پاره چې په ادارو کې جنډر نه دی مراد شوی او د نارینه او شجنه ترمنځ توپیر چلند کیږي ویل که شجنه غواړي په ادارو کې کار وکړي حاضر دی د نارینه په نسبت په کم نمرو هغوی بریالی کړي د زیاته کړه په خوا تر دې د ښځو په برخه کې ټولې پروژې او پلانونه لنډمهاله و چې تر دې وروسته به هغسې نه وي
دا د کانکور په ډول امتحان اخیستل کیږي او نتیجه یې راوځي ټول موضوع د تاسې قلم پورې ده چې څومره مو په قلم کې زور ده هغسې کیږي انشاءالله ولې زه هغه صلاحیت چې د منګ دلته هغې بستو کې زه درته اطمینان درکوم چې حتی تاسې سره موږ کومک کوو پنځه نمرې لس نمرې دوه نمرې درې نمرې که د تاسې د یو نارینه نه کمې وي تاسې ته موږ برتري درکوو دا یو دوهم د دې اطمینان درکوم چې د موږ ادارې د تاسې خپلې ادارې دي په دې ادارو کې د تاسې ابرو عزت خوندي ده او په هر هغه ځای کې چې جزترین حرکت موږ ولیدو چې خدای نه خاصه د موږ خور خدای نه خاصه حانت شوی یا د هغو بې عزتي شوی ده موږ د هغې سره جدي چلند کوو
ویل کېږي د روغتیا او معرف ریاستونو پرته په اکثرو ادارو کې د ښځو حضور په نشت حساب دی اما په دې برخه کې پر ښځو هم نیوکې کېږي چې یا نه غواړي په لوړو او عادي بشتونو کې کار وکړي او یا یې ظرفیتونه نه ایجابوي چې په هغو کې مقرر سي د ښځو نړیواله ورځ یاد مارچ اتمه چې په نړۍ کې هر کال پس له 1912 میلادي کال راهیسې د اکتوبر د انقلاب وروسته لمانځل کیږي یوه نړیواله ورځ او د بشري ټولنې په تاریخ کې خپل ځانګړی ځای لري محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند
په اوزګان ولایت کې ځینو ښځو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې هغه ښځې چې په ټیټ ولور واده سوي وي خاوند ورسره بد چلند کوي دغه ښځو د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په دې اړه څرګندونې کړې دي شریف الله شرافت ورباندې راپور جوړ کړی دی
په دغه ولایت کې یو شمیر میرمنو د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اوروزګان ولایت کې یو شمیر هغه میرمنې چې په کم ولور واده شوي وي خاوند او د خاوند کورنۍ ورته په بده سترګه ګوري دوی وایي دغه ډول چلند اوس زیات شمیر میرمنې په رواني ناروغۍ اخته کړي او په خورا بد وضعیت کې قرار لري اوس دغه میرمنو له خلکو غوښتنه وکړه چې خپلې لوڼې او یا هم خپلې خویندې دي چاته په کم ولور او یا هم مفتینه ورکوي
کوم شخص چې خپله لور یا خور په ارزانه ورور سره ورکړي نومړنۍ خبرې پسې کې وایي دا اتمن کومه مشکل په کښې کې دي چې ارزانه یې ورکړله
یو خپل زموږ نږدې همسایه ده هغه مفت ورته ورکړې ده خو اوس په هغه کور کې هغې ته بیخي عزت نه ورکول کېږي کله ورته وایي چې بله در باندې کوم کله ورته وایي څنګه او څنګه خاوند یې نه یې په کابل کې په نورو ځایو کې ناستي بیخي داسې ده لکه هغه کور ته چې یو مزدور راوستلی کله وایي بېرته طلاقوم پرېږدم یې ځکه مفت ورته ورکړې ده یو غریب سړی لور ده
یادو میرمنو دغه را زیاته کړه چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی څو چنده زیات شوی دی دولت خاص کوي چې حقوق دی ورکړي او د زور او ظلم څخه دی وژغوري
خوندي امریکایي علالیږي شیدانیږي خو دونه دولتي چارواکي نسنه دونه څوک ستا چې دا ولي مناسب
شزی نسی که ولی چه پانتون تا ولاد سید زکر دلتا دغسی دو دو رواجو ندی
پا ور تا وقتی بیا ددغ ولی توالی محمد شفیک اصدلا سید هم منی چه دغلتا در شزو حقوق ندیور کول سوی
در شزو در حقا حقوق سخه بجپا کهو کم حقوق چه اسلام و شزو تا ور کردی مش قانون اساسی و شزو تا ور کردی دغا سخه با انشالله دا بیاج منه کهو تاست واده کهو دور کهو انشالله چه دو سخه با پکلا که جپا کهو
د مارچ اتمه چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ورځې په نامه یاده سوې او هدف یې دا دی چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي په اوروزګان ولایت کې هم ولمانځل سوه
د خپرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خپریږي د ماشومانو خاص پروګرام د هر ماشوم لپاره چې د یونیسف ادارې په مرسته خپریږي او د کورنیو خاص پروګرام کور کلی
د هر ماشوم لپاره
قدرمن دوستانو د پوهنې د وزارت په وینا 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځي څخه پاتې دي چې په دې شمیر کې 15% انجونې دي نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه د پوهنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو رئیسه تورپیکۍ مومنده په پیل کې برته وایي چې څه د دې سبب شوي چې په دې شمیر ماشومان له ښوونځي څخه پاتې شي
د دې اساسي علت خو په دې کې ده چې یو خو دغه نجونې په هغه لرو ولایتو کې دي د ټولو نه هغه مهم عامل یې دا دی چې د ښوونځیو نشتون دی هلته په دې ولسوالۍ والی کې لری والی د خوانځي د یو سفر هنګي ستونزې هم شته دي ماجرتون دي په اخر کې زیات کورنۍ ماجرکیږي مثلا په خپل پکور کې د انجونو تعلیم ته هغه ارزښت چې لکالکان ته چور کې نیور کې زیاتره مثلا مورپلار در نو والی چاره لوري مثلا مکتب تل شي یان دوه تلاش ته کې د زمينه ورته نه مسایده په وجود دي یعنی عام یو څه خپل د معرف ستونزې دي چې معرف سیستم کې یو څه ستونزې یو څه خپل د کورنۍ یو د چاپیرال د مویته واغه فرهنګ واغه مسائل پر تاثیر کوي نو ځکه زیاتره انجونې د مکتب نه لري پاتې دي
اګه دا وضعیت هم د سي دوام وکړي انجونې له مکتب نه پاتې سي د څومره منفي اثرات په خپل د انجونو کې او ته کورنۍ طبيعت ټولنې ته درلودلی سي
طبعا د دې اغیز ډیر یعنی ډیر اغیزناک دي د انجونو په واده کې په تعلیم کې په اقتصاد کې د کورنۍ په حتی د توتخوالي په ریټ او په درجه کې د ډیر زیات غټ رقم دی د دې په خاطر زیاتره کوشش د وزارت معرف د انجونو تعلیم او ریاست پلانونه او پروګرامونه ورته جوړ کړي چې د دې شمیرې نه کم شي اوس هم خوشبختانه چې دا فعالیتونه په لار ولیدلې دي د ټول نمرې اول خو باید ایسا معلومه شي چې په کسته د جونې یا الکان له څوک چې ماشومان دي چې مکتب نه لري پاتې دي په کوم ولسوالۍ کې دي په کوم تعداد دي او په کوم دلیلونه دي دې ته باید برنامه جوړ شي چې د دې حل لارې کوم دي کوم خاطر نو دې په خاطر یو قوي ستراتیژي یعنی ورته په کار د پولیسي ورته په کار د وزارت په ساته پولیسي جوړ شي چې په دې پولیسي هم کار روان دی په دې پولیسي کې مختلفې برخې په نظر کې نیول شوې دي چې کوم لار نه یعنی مختلفې لارې دي چې هغه هر لار چې وشو کولای چې د نجونو مکتب ته شامل کو یا تعلیم ورته تر لاسرسي پیدا کړي د دې جملې نه یو د کلیوالي خوانځي جوړول دي چې په هر کلی کې په نږدې ساحو کې چې دولتي مکتب لري کلیوال خوانځي جوړ شي چې هغه د علاقې په شکل د دولتي مکتب پسته د کلستر کې د سره یو ځای کېږي په څنګ کې ایل پی یا د تعلیمات تستی چټوي چټک زده کړې د هډې زیات رول لري ځکه زیاتره نجونه چې د مکتب په عمر دې نه دي توانېدلې چې مکتب ته لاړ شي سنه لګات شوی لاس کلو نه پورته شوی دي نو هغه بیا په تستی زده کړو کې نیول کېږي چې هغه تعلیمي کال کې دوه صنفه دی ارتقا کوي مثلا اول دویم په یو کال کې درېم د دې په خاطر چې د سن غټ دی عمر ډېر دی د نور ماشومان غوندې په سن کې نشي کېناسته یا مثلا شرمېږي وای چې موږ غټ یو دی په خاطر چې دی زر تعلیم ته هغه و ماتم د سنوي دورې ته برابر شي نو ابتدایي دوره دی یو کال کې دوه صنفه ارتقا کوي نو بل اخر په و ماتم کې به د مکتب سره نور لکه رسمي تعلیمات عمومي کې نور خوانځي کې به شوراګان جوړ شي چې د حمایتي شکل لري او دلته مثلا کورنۍ سره تماس نسی یا مثلا د کلی مشرانو سره ملایم او دوی سره چې دته د اغایي ورکی په هتر لاسه کې چې د تعلیم په ارزښت پوه شي چې تعلیم سرزش لري په څنګ کې بعض نور امکانات هم شته مثلا بیت مکتبونه خوانځي جوړ شي په هر منطقه کې خزینه خون کې ارته استفاده شي
تر ټولو مهمه مسله د کورنۍ ممانیت د چې دوی نه غواړي خپل انجونی پریږدي درس وایي اته چې په نظر څه ډول کولای شو چې کورنۍ ته قناعت ورکړو تر څو د انجونی پریږدي چې زده کړه وکړي
که چېرته د انجونو زده کړې ښې نتیجې ښې پایلې ولري دوی په دې باورمن شي موږ انجونو چې درس ویلی مثلا په راتلونکي کې یو ښه ښوونکی یو ښه ډاکټره یو ښه انجینر یا یو ښه د یو شغل او د یو پیشې خاوند کېږي دا هم یو فاکتور دی او بل دا چې مکتب لنډ وي اسانتیا ورته ولري انجونه لاړې شي یو مسون او سیف ځای وي مثلا دیوالو احاطه او اوبه او هر امکانات هم یو تشویقي بڼه د کورنۍ خوشحالي کې چې موږ انجونه مسون دي چې ښوونځي په څنګه کې مثلا خزینه خون کې ولري هم دی وای چې زه خو دا بهتره غنې چې خزو د خو ورته تدریس وشي او مسلکي معلمین ولري ولسوالۍ کې به بعض ځایونه کې مثلا مکتبونه شته دي ظرفیت دي مکتبونه چې د کورنۍ نه غوړي وای زه دونم هغه ارزښت نه ورکوي وای زه چې زم د شینه یادې کنه که چیرته په مکتب کې قیودات وي مثلا هغه سیستم جوړ وي کیفیت د تعلیم خو وي او نتیجه یې خای خنه پایله ولري ټول خلک خوشاله کیږي چې خپل مثلا اولاد مکتب ته ولېږي
تاسو ویل چې په لور پرتو سیمو کې په ځینو خوانځو کې هغه د درس ساوی ډېر ټیټه ده کورنۍ خپل بچی نه ورلیږي وایي چې هلته به څه زده کا تاسو چې د معرف په وزارت کې کار کوئ څه فکر کوئ آیا د معرف وزارت مسؤلیت نه ده چې هغه درس په سبیا برابر کا چې د خلکو د قناعت وړ وي
خوشبختانه د سکل په ستراتیژي جوړ شوی د پلان د ستراتیژیک نوې شو یا د افتاد چې متوازن لاسرسي متوازن لاسرسي په دې کې یو د خار او د ترمنځ د تفاوت او د کم شي کیفیت له دا بل ښه کیفیت مند خدمت راشي خوانځي ته کچې ته د ستراتیژي عملی شون که کوم دا مشکل به حل شي اوس خود دستون زشتل از کدی زیات معلمین مرکز کې تا کم پتی نو چې ولر ور سوالی ته څوک حاضر نه یا معلم نه یا هغه په لیول چې په مرکز کې لسانس معلم نه کومه ته په سوال لسم په دوه لسم پاس معلم باندې اکتفا کوو نو تا باندې منو چې ظرفیت به ټیټ وي نن هم دا ورکشاپ تم دی چې راتلونکي کې موږ کتاب څنګه خکو مواد خکو کتاب خکو د پروسې د معلم ظرفیت لول شي
کوم خبرې تاسو وکړلې امدا عام خلک هم امدا وایي چې باید مسلکی خون کې ووسی کتابونه ووسی
او کوم اسانتیاوی چې یو خوندیت ضرور دی باید وسی د عام خلک موای تاسې د مسولې په صفات دوی ته توایه
دوی ته دوای مې چې د معرف پروسه یعنی یو طرفه پروسه ده د مشترکه پروسه ده د کورنۍ او د خپل معرف وزارت باید اړیکې ډېر سره لندوي دغه مکتبونه باید کلی کې پارځ کې چوي دا باید حمایت شي د خلکو لخوا او ادقل د دې د امنیت لپاره کومک ته ضرورت دی خلکو د دې لپاره چې د کورنۍ هم په مکتب کې په سیستم کې ته په مدیریت مکتب کې باید شامل وسی خپل اولادونو سره مثلا د په کورنۍ دندو کې په هغه امکاناتو کې چې برابرې باید مکتب سره همکار وسی او په مکتب باندې باید نظارت ولري چې په مکتب کې مثلا څه تیریږي معلم غیر حاضر دی شاګرد غیر حاضر دی ولې علت څه دی یعنی وزارت معرف خپل یو سکتوري وزارت یو ډیر زیات پرسونل لري ډیر زیات چیرته لاسرسي نه کیږي لري ولسوالۍ ته نظارت وشي مکتب د سیستم مسؤل وګڼي خپل د اولیا په توګه د کورنۍ دندو په توګه باندې مکتب ته ورشي وګوري چې علت غیر حاضر څه دی کله یو ورځ ورغله له مکتب اداره مدیر دی ټول پیږي چې خلکو ته پام دی مثلا خلک وړي چې موږ نه پښتنه وکي یعنی موږ ته شاید سوال متوجي شي نو فکر کوم چې هلته به ازدي هم ډېره ښایي او له شاګردانو هم ډېره ښه راځي نو زه وایم چې یعنی دا ګټه پروسه ده یعنی یو څه کوشش باید کورنۍ هم موږ سره وکړي او د پوهنې وزارت تنا پرېږدي په دې سره کې ګډ ګامونه سره واخلو چې دغه ستونزو باندې بری پیدا کړو د ستونزو لمنځه
ډېره مننه خیر اوسې قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د پوهنې په وزارت کې د اساسي او سنوي زده کړو د رئیس تورپیکي مومند خبرې واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو سلامونه مې ومني حق کورنۍ چې خپل سرپرست یا ډوډۍ راوړون کې په ناڅاپي ډول لا سور کوي لکه مستونزو سره مخ کیږي
د چې غمو غي د چې وایم د کوم ځای وایم زه دې زړه کې زور نشته چې ګرځم ګرځې دی نشم
خدا سی کورنۍ همشته چې د سرپرست یا نفقه راوړون کې لمر ګروسته هم همت له لاس نه ورکوي او د ژوند د بقا لري چاري لټوي
ما خپل ژوند تقریبا 15 کاله هم د دې ماشين په کومک باندې مخکې ته وړای دی په ډیر بد ورځو کې دا زما د لارې ملګری و
دې حق لګیګو په پپل کې داسې مور د زړه درد درته اوروبو چې وایي د خاوند لمر ګروسته خپل بچو ته وچړوړی هم نشي برابرولې دا ستونزه په افغاني ټولنه کې نسبت نورو ته زیاته تر سترګو کیږي کچيري ل داسې پیخو سره مخ کیګو څه ډول تدابیر ونیسو ل دا ډول پیخو ګروسته یو کورنۍ پروانی او ټولنیز لحاظ څومره زیان ویني د دغه ستونزو د حل لارې چارې څه دي دا حق پوښتنې دي چې په نننې کور کلی خبرونه کې به ځواب شي دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي ملتیا مو وکړي
قدر من دوستانو په وروسته پاتې او جنگ ځپلو هیوادونو کې د غربت او فقر کچه لوړوي او هغه کورنۍ چې سرپرستان په جګړو یا نورو پیښو کې وژل شوي وي له اقتصادي ستونزو شکایت کوي دوی اکثره وخت له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو اندېښنو سره مخ وي دا ځکه کله چې د کور سرپرست ژوندی وي نو دوی په راتلونکي کې د کورنۍ د مسولیت په اړه فکر نه کوي خو کله چې په ناڅاپي ډول د کورنۍ د مشر نه موجودیت سره مخ شي ذهن اندې ته چمتو نه وي چې کار وکړي نو هم دا لامل دی چې لستونزو سره مخ کیږي د کابل ښار څخه د قرغې په خوځو هلته په لاره کې یو شمیر خیمه او خټین کورونه تر سترګو کیږي دلته ځینې بې سرپرسته کورنۍ له خپلو ماشومانو سره د خدای لې ته ناست دي 15 کلنه جمیله چې فقر لاچاري او غربت په څیر کې لوره ښکاري له یوې خوا د خوان مارک له بلې خوا نيستي په زړه داخلي
څو ګراته کالي غواړي څو ګراته ډوډۍ غواړي د چې غم مو خي د چې وایم د کوم ځای وایم زه دې زړه کې زور نشته چې ګرځم ګرځې دی نشم یو را څو ګرا سره کومک نه کوي نو له کومه کومه بو ادا شي راګه دا شي راګه دا شي راګه چې زیاتې د زور مینه راسي په مارګ و همای اوس به سبا په الله باور وکړ چې د سیمه وکړای دا کمیشنه ګوره زما پتان کې ټوټه ټوټه دی یو خاطر چې جوړوم بل تک تک کیږي بل خاطر چې جوړوم بل ټول عمر مې غم دې ورکیږه چې چا ته الویم در پوری خان دې چې نو ویم زړه کې زړه دې چی وینو
من ماریا ماشمی داسې ښځه ده چې د ژوند ډېرې ترخې تیرې کړې. نوموړی داسې وخت کې کونډه شوې چې په ځان یې د لسو افغانیو د ګټلو باور هم نه درلوده، خو وروسته د خپلو هلو ځالو په بنسټ د کورنۍ سرپرستي واخیسته. هغه له 15 کلونو را په دې خوا خیاطي کوي. کله چې موږ د مریم د کالیو ګنډلو کوټې ته ورغلو، په دیوالونو کې له افغاني کوچني کالیو سره په ځینو نورو ولایتو پورې اړوند کالي هم ځړېدلي وو. په کوټه کې څلور د کالیو ګنډلو ماشینونه د میز پر سر ایښي وو. اغلی مریم اوس شاګردان لري. د مریم له مړاوې څیرې، سپینو ویښتانو او ګونځ تندي له ورایه ښکارېدل چې د ژوند ناخوالو ډېره ځورولې. په پیل کې موږ له هغې څخه د اقتصادي ستونزو په اړه پوښتنه وکړه. د خبرو له پایله بیا تر پایه یې په سترګو کې اوښکې ډنډ او په خوله او سلای وو.
د کور کرایه بنوه، مصرف د کور بنوو، اولادونه مې مریض شو، دوا پیسې بنوې. زما اولادونه زمونه مې قلیم به فکر والا وړکی زوی مې ډېر مریض شو، ډېر په مشکلاتو مې د دوی د تداوي پیسې پیدا کړې ترڅو چې دوی لږ لوی شو. زما زړه ډېر ځورېږي هغه وخته چې زما اولادونه ډېر په مشکل ډېر وړکی وړکی و، دوی قلیم مې کولې او ما خیاطي کوله. څلور ساعته کې به څلور ساعته خوب کولو، شل ساعته ما کار کولو. توشاکې مې ګنډلې، بړستنې مې ګنډلې. زه چې ډېر د دې نه ران جوړم، زما مشر زوی د لسم صنف نه درس یې ویلی و نه سه نور همداسې بې سواد راته پاتې شو. لسم کې اوس عمر په تېر دی، اوس یې ویلی نه شي، حوصله نه لري. زما داسې اوسو وجه باید زما زمن ډاکتران شي.
هر کار چې په دردمند زړه ترسره سي د انسان زړه وهي، بنده ستړی کړي. مریم نه مو پوښتلی چې کار یې زړه نه دی وهلی.
خسته خو یم، ډېره ستړی یم، مګر بد مې ځکه تینې نه راځي. په ډېرو بدو ورځو کې دا زما د لارې ملګری و، نو ځکه مې بد تینې نه راځي. په مهاجرت کې، په مسافرۍ کې، په ماشومتوب کې، په ځوانۍ کې، په زړښت کې، یعنی ټول عمر دا زما ملګری دی. ما خپل ژوند تقریبا 45 کاله همدې ماشین په کومک باندې مخکې ته وړی دی.
دا یوازې مېرمنې نه دي چې په سخت وخت کې، په داسې حالت کې چې د کورنۍ د غړي مرګ ملامته کړی وي، ټول مشکلات په یوازې ځان ګالي. بلکې په نارینه وو کې هم داسې کسان شته چې د ګڼ کور خرڅ او پالنه ورپغاړې وي. د کابل اوسېدونکی محمد حضرت وایي چې له خپلې کورنۍ سره د درې ورونو بچي ورته پاتې دي، کله خو دومره په کار کې غرق شي چې ډوډۍ خوړلې هم هیر وي.
دلته چې کار کوو، بس بدا ماش باندې خپل گزاره کوو.
څومره ماش درکوي؟
ماش مې دلته 15,000 روپۍ ده.
بیا کور کرا ده خپل؟
نا کور دې کرای ده.
کرا ده څو کرا ورکې؟
څلور زره کرا ورکوم.
باقي نور بس کی نور لګښتو ته؟
فقط دونه د سیاغه گزاره کی.
پسنداز نه کیږي؟
پسنداز نه، پسنداز نه خو کرزه ریوله. زوریدال ته د سی کار روزګار دی نه یي. او چې کار روزګار دی روانه، بیا دومره مشکلات نسته.
تر اوسه په ځوان کې بیکار هم پاتې؟
او د سی کال یو نیم کال می بیکاری تیر کړی ده. سی ډیر سخت کیږي ګر خونه.
په زینو کورنۍ کې چې کله اقتصاد ضعیفېږي کنه، به د کور د غړو ترمن جنجالم ډیری، جنگم ډیری. خوشحالي په کور کې نه یي، بیا نو اخو ډابي. تاسو کور کې څنګه؟
بس کور کې خونه دغه مسائل دي. مثال دی الکانو تعلیم پاتاسو، دی لباس تنظیم نهسته، مشکله ډیرونه.
اوس دلته کار پیدا کړی کنه، دوه خلکو ته کار درک. څومره دي ځوان کې تغییر راغلی؟
ځوان کې ډیر تغییر راغلی ده.
مثلا څه رقم
مقصد مشکلات کوم هغه وسه نشره د عمر رفسو.
کور کله کورنۍ او ته د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه. دا خبرونه هر پنځشنبه او جمعه په مازیګرنۍ خبرونو کې اوریدلی شئ.
د ټولنیزو چارو کارپو کمال الدین کاکړ بیا له دولتي مسولې درو غوړي چې بي سرپرسته کورنۍ ته د کار سنتیاوي چمتو کړي. هغه بي سرپرسته کورنۍ ته مشوره ورکوي، وایي چې لپیخي تښتنه نشته، په هر حالت کې باید خپل مورال او همت ونه بایلي. نوري خبرې په مرکه کې اورو.
دا خلک چې خصوصا څوک په داسې حالاتو کې یا په جنگ کې یا په دې انتحار کې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکوي، دوی خپل طبیعي رواني حالت ډېر له لاسه ورکوي، تر ډېر وخت پورې په یو رواني تکلیف باندې اخته وي. اکثره داسې کورونه چې یو کس په کور کې کارګر وي یا کارکوونکی یا خپله نفقه راوړي، بیا خصوصا چې هغه کس په داسې یو فاجعه کې له منځه ځي، نو دا کورنۍ په داسې یو غم ټغر باندې کېني چې له یوې خوا یې فقر ونیسي، له بلې خوا یې غم ونیسي. دا دواړه ډېر سخت دي تر څو په یو انسان باندې تېرېږي.
دغه حالت کې څه کول پکار دي کورنۍ ته چې کله دوی خپل مشر له لاسه ورکوي او بل څوک هم نه وي چې دوی ته یو څه وګټي کور ته راوړي، دوی څه وکړي؟
دا مسؤلیت د هغه کسانو ده چې خصوصا په دولتي سطح باندې دي. اول خو باید د دې کوشش وشي چې داسې یو عمل منځته رانه شي. بیا هم دا یو د دې جامع حقیقت ده چې دا کار دلته کېږي، انسانان وژل کېږي، نو دوی باید داسې یو پالیسي یا ستراتیژي ولري تر څو دغه کورنۍ چې خپل کسان له لاسه ورکوي دوی ته داسې د کار زمینه برابره شي، یا هر اقل داسې یو سبسایډي ولري چې هغو کورنیو ته یو د معاش په طریقه باندې یو څه ورکړي، چې دولت پوره همکار وسي د فامیلونو سره تر څو کړي چې خپل مشکلات رفع کړي.
په خپل کورنۍ ته باید وکړي
کورنۍ چې داسې یو واقع سره مخ کېږي، اول خو باید هغوی خپل مورال له لاسه ورنه کړي، دوی کولی شي خپل همت باندې مخې ته ولاړ شي او کولی شي ډېر څه لاسته راوړي. داسې ټول وخت دوی هغه خپل غم وژړوي، دوی کولی شي چې خپل کور کې البته له خپلو دوستانو سره مشوره وکړي. ډېرې داسې کورنۍ دي چې هغوی ګرچې اوس په بازار کې یو رقم ماشینونه راوتلي دي، دې لپاره چې په هغو کې هګۍ ښودل کېږي او له هغه نه دا واړه چوچڼې راوځي، بیا له هغه نه وروسته غټۍ پالي، بیا هغه خرڅوي. اما بعضې داسې کورنۍ دي چې هغوی په کور کې لکه هغه سنتي شکل باندې چرګان ساتي او هغه هګۍ خرڅوي، نو په هغه باندې هم دوی خپل مشکلات رفع کوي. مګر څنګه چې هغه اساسي شکل باندې دوی مشکلات دي هغه نه رفع کېږي، هغوی کوشش کوي په بازار کې کار وکړي.
تاسو چې د اقتصاد په برخه کې معلومات لرئ، دغه کورنۍ چې واقعا په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي، د خپل ژوند څه رقم تنظیم کوي چې اقتصادي اړخ لږ زر دوی آرام شي؟
داسې ده چې د اقتصادي اړخه خو دوی اول کولی شي د خپل کورنۍ برنامه داسې تنظیم کړي چې اول هغه د دوی کوم عاید دي د عاید مطابق باندې دوی خپل مصارف مخې ته بوسي. دوهم دا ده چې دوی بدون له دې نه چې خپل کور کې یو کار تنظیم نه کړي، یا بیرون نشي کولی، که بیرون کولی شي یا داخل کې، له هغه نه بغیر دغه دوی لاره داسې دوی کولی شي ځان ته لاره جوړه کړي.
قدرمنو دوستانو، دا و د کور کلی اوسنۍ خبرونه، تر بیا خې چاري.